ځلې واکمنۍ له پیل وروسته یې ژمنه کړې وه چې د 2022 کال تر پایه به هر میاشت زر افغان کډوال هغه هیواد ته لیږدوي. د ای آر ډی د راپور له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر ویلي چې د شویو ژمنو له مخې المان ته لږ شمېر کډوال لیږدول شوي دي. نوموړي د دغه کار لامل امنیتي پلټنې بللي. په راپور کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت له قوله راغلي چې په پاکستان کې 3022 له ګواښ سره مخ افغان کورنۍ اوسېږي چې جرمني ورسره د منلو ژمنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له 2021 کال اګست میاشتې وروسته واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته د جرمني په ګډون کډوال منونکو هیوادونو ته د افغان کډوالو د پناه غوښتنې زیاتې شوي. ډېری پناه غوښتونکي ادعا کوي چې د افغانستان د تیر جمهوري حکومت پر مهال د دندې له امله د طالبانو د حکومت له لوري د مرګ له ګواښونو سره مخ دي. دغه پناه غوښتونکي چې د پاکستان په څیر په درېیمو هیوادونو کې هم له ګڼو ننګونو سره مخ دي اندېښمن دي چې د پاکستان حکومت هم بې اسناده افغان کډوال وباسي او د ویزو په تمدید کې هم چنداني همکاري نه کیږي.
آزادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شیبریم شیچری. د افغانستان پیشلیک درې ټوکه چاپ شو.
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخون تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې
پلوګر کې د سنسل ګل کلنۍ مشاعره وشوه.
دا ډول مشاعره چې دی په اکثر په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي.
په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د کاون طوفاني پور شعرونو شیبې که هیڅ د ماسټری تیسس لیکلی.
خپل کاون صاحب ژوندی دی شکر، ډېر زیات برخه هغه را سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته ډېر اورینګتنګیز ځواب ورکړ.
او د کلالۍ مومند لنډه کیسه لرو.
سیاله د کلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه.
د افغانستان د پیشلیک درې ټوکه چاپ شول. شاید د پیشلیک د کلمې له اورېدو سره د اورېدونکو پام یوې اکاډمۍ ته ور واوړي، خو داسې نه ده. دا کار د جنوبي پښتونخوا نومیالي تاریخ پوه او لیکوال حاجي ولی محمد په یوازې سر کړی او ټاکل شوې ده چې په لنډ راتلونکي کې د دې درې ټکو پیشلیکونو لپاره په کوټه کې لویه غونډه جوړه شي. کرونولوژي د تاریخ لیکلو یوه لاره ده چې په دې وروستیو کې په نړۍ کې د ځینو تاریخ لیکونکو پام ځان ته اړولی. هغه کتابونه، ماخذونه او آثار چې په دې ډول لیکل شوي د څېړونکو لپاره خورا ګټورې سرچینې دي، ځکه چې دوی کولی شي د یوه هیواد له سیاست، اقتصاد، کلتور، هنر او ټولنې سره په دقیق ډول آشنا شي. په تاریخ کې د پیښو د کره وخت په اړه بشپړه پوهه خورا مهمه ده، ځکه چې په ډیری مواردو کې یو څېړونکی کولی شي یوازې د دې مسلې په پوهه سره پیښې تشریح او توضیح کړي او د پیښو ترمنځ د علت او معلول اړیکه ومومي او هغو پوښتنو ته چې خلکو ته پیدا کیږي مناسب ځوابونه پیدا کړي. د وخت د کټګوري اهمیت او د تاریخي پیژندنې د پراختیا له لومړۍ دورې څخه د پیښو سیستماتیک پوهاوی تاریخ پوهان دې ته اړ کړل چې د پیښو په راپور ورکولو کې تاریخي ترتیب ته پام وکړي. دوی ښه پوهېدل چې یوازې د پیښو ترتیب او تنظیم تاریخ ته اصلي هویت ور په برخه کوي. کولی شي تاریخ د ساینس د څانګې په توګه معرفي کړي او له افسانې او نقلونو څخه بیل کړي. له حاجي صاحب ولی محمد څخه به واورو چې د افغانستان د پیشلیک درې تازه چاپ شوي ټوکه د کوم وختونو دي؟
لومړی ټوک د داود خان تیر په پښې کې د 15 کلن ده، او د ډاکټر نجیب الله دوه کاله او د مجاهدینو څلور کاله دا چاپ شوی دی. شپږ کلن تیر د طالبانو لومړی واکمني شوله، هغه ټوک چاپ شوی دی.
دا درې ټوکه سه تاسو یاد کړل، دا په څو مخه کې چاپ شوی؟
ګرد کتاب زما په خیال د تنزو شپږ زورو مخونو تر ما باندې ما تنزو سکاله د ژوند پر بازلې دې پر دې کتاب باندې.
دا کتاب خو پرته له څه کس ډیر زیات کار غواړي، خو بیا هم د څو زره مخې ستاسو یاد کړو، دا ټول ټکونه شاید د خوم رسی دا اته سره
تقریبا د غونګي کیز د تنزو شپږ زورو تر ما باندې.
دغه مواد سم په دې ته راغونډ کړی دي، دا خو ډیر زحمت غواړي، ډیر کار غواړي، نو او ترلاسه کولی هم په افغانستان او یا په پښتونخوا کې آسان نه دي. په دې برخه کې کتا سو لړ څه معلومات راکې څنګه مو تر لاسه کړی؟
شیبر صاحب ما ان سی په بوتني کې کړی ده، په نباتات کوم مصري کړی ده. اغه د ریسرچ میتډ مستخو ساينټیفیک انالیسز یا تشخیص کوو، نو د دې سره موږ هغه میتډ غوړه کړې دي د پرجدید دور باندې. یو خو رسنۍ دي، پریس میډیا ده، هغه کې مې نړیوال یو رسپانس دا هو څنګه خبرونه راټول کړي دي، په هغه کې فاینانشل ټایمز ورسپانس د برتانیې، ډیلی ټیلیګراف دی، د امریکای کریسچن ساينس مانیټر ورسپانس د نیویارک ټایمز دی، واشنگتن پوسټ، واشنگتن ایگزامینر او داسې نورې میوزیک مجله او داسې سیګر زم تقریبا سل سایټونه زما سره ست بیل بیل چې هغه تر ډیره اندازې مستند ورته ویلی سو، یا هغه ډېره څېړنه کړې ده، خواري کښې ده په خبر پسې. ما خپل په ذهن کې معیارو ته جوړ کړی دی چې د نیوټرلیټي د ناپیلتوب د بولې یا یو لور ته مایل نه، داسې خبر راواخمه په آزاد فکر یې ولیکم. دویم شی یې د ثور د کودتا د شپې څخه، یعنې د 8 اپریل د شپې څخه 1928 د هغه څه بیا تر 2003 کاله پورې بی بی سی امریکا جغ، بی بی سی اردو و پښتو دواړې، لومړی پښتو وله بیا وروسته اردو بیا وروسته پښتو راله، دری او کابل رادیو، تهران رادیو، جرمنی رادیو، تقریبا د دې خبرو نه مې په 3600 کې ستان کې راټول کړي دي په متواتره توګه. دویمه سرچینه مې دغه ده. دریمه سرچینه مې زه خپل تللی یم، وار په وار تللی یم، دا اشخاص سره مې مرکې کړي دي، دا هغه مرکو پر بنسټ مې خبر اخیستی دی. بیا نو په پاکستان کې جسارت ورځپاڼه د نوای وخت د مشرق ده، جنگ ورځپاڼې دي، د پاکستان قومي ورځپاڼې دي، په اردو د دې سره مې دغه کړی دی. د هغه علاوه استاد محمد صدیق پسرلی صاحب او شهرت ننګیال و محمد اسیب سمیم و محمد عریب خروال و استاد عبدالله رفی صاحب دی ملګرو زما سره په دغه برخه کې مشوره یم شي، مشورې را کړي دي، اسانۍ په کابل کې راته پیدا کړي دي او په پېښور کې. بیا د علومو اکاډمۍ ته چې لار وسوله، د علومو اکاډمۍ ته زه په ډېر وار وار ورغلی یم. د بېلګې په توګه د حفیظ الامین درې میاشتې زده وه، د حفیظ الامین چې 14 سپتمبر 1999 بیا در 8 دسمبر پورې په دې پسې زه 15 واره تللی یم کابل ته د علومو اکاډمۍ ته. هغه وخت فکر کوي نو په هغه کې مې بېلې ورځپاڼې لکه انیس هیواد، د کابل ټایمز او انقلاب ثور، د دې کلکشنونه مې په لاړه ولیدي، خصوصا د دغه د حفیظ الامین درې میاشتې پیر مې راخیستی دي، دغه خبرونه راټول کړي دي. بیا د مجاهدینو ورځپاڼې وو مجلې، د دې سره مواد راخیستي دي. بل بیا څه پس دغه کې د کرونولوژیکل ایونټس د افغانستان دا هم د دې دریوان لاندې د جولو جولو کلو پیش هم په نت کې چې سرچ وکړي پیدا کېږي، هغه مې کتلي دي، د هغه کې مې چان کړي دي، چې باړلي دي څه د انګریزي ژبې کتابونه دي چې په هغو کې ما کتلي دي، یا د روسي جرنالانو کتابونه دي چې هغو پیش را وړي دي. یعنې زما وسه ویدي چې بر صاحب
حاجی صاحب ولی محمد دا کوم شنس تاسو یاد کړل، دا بیا هم ډیر لوی کار دی او ډیر سخت کار دی، لیکن په اوسنی وخت کې کېدای شي چې تاسو امریکایي ورځپاڼو ته مو اشاره وکړه، لکه نیویارک ټایمز او واشنگتن پوسټ او بل او بل، اوس خو لا اسانه ده چې ممکن له ویب سایټونو هم ځینې معلومات د ورځپاڼو را واخلي څوک، لیکن د داوود خان د وخت د کودتا را وروسته په دغه وختونو دغه ورسپانه خو ډېر سخت وي چې څوک پیدا کی په دې برخه کې موسکړي.
زموږ یو شی ست زلندن له تلین دلندن د سنگاپور پورې وزیدل یم، نور خلک چې ولر چې سیلونه کې سوغاتونه راوېزه په کتابو په ورسپانه په دې کې ورکوما، د خلکو سره نه لیدل هغه کې اوس دی چې څه شان دا کتاب خو لومړی ټوک دی باید وختي چاپ شوی وای، مګر دا دومره وخت چې وخوري هغه ملک تاسو مهرباني وکړه هغه شان اوس لاس ته راځي بل فرض د وایټ هاوس محرم اسناد چې هغه لیکلي دي یو ډېر زخیم کتاب دی شپږسته و مخه ګرته د افغانستان په حواله یا د څه نړیوالو کیس په حواله په هغه کې د سردار داود په دور کې د امریکا یو سفیر دی ایلیوټ نومیږي، هغه چې کوم راپورونه خپل د باندنی چارو وزارت ته لیږي هغه هم ژباړلی دی، یا بل د دې بل نور سفیران راغلي دي دغه اسناد مې پیدا کړي دي دا مې ورکړي دي، او دویم د انګریزي کې کتاب دی د پاکستان او د افغانستان اړیکو ته کتنه، دا د 1908 څخه څېړلې په انګریزي کتاب دی د ریلیشنشپ بتوین پاکستان او افغانستان د پیسلم بابا کتاب شوی دی، نور د سې کتابونه چې هغه د تیښې ورکړي دي یا اخبارونه د اخبارو کلکشنونه دي دا کړي دي د هغه سم پیښه راځلې دي د سردار داود په اړوند یا د کتابو څخه پیر وخت کتاب دی را سو خوړی وز دویم در دغه څلرمو پنځم ټکونه چې هغه چاپ شوی دی ولې په هغه وخت مواد ما ماشر تاریخ سره دی ماشر تاریخ په شلیک ملي کلی دی دا هغه پیښه زه خپل لګوایم او دا زری چې دی تاسو په سم سرچینه کتلې
تاسو د سپین مړی هغه ته اشاره وکړه د سپین مړی ډیجیټل لایبرری چې نن سبا خلک ډیر یادای د کانګرس وبښي ډیجیټل لایبرری تاسو هیغه ته لار نه دکړې آنلاین سه لېغم ځینې مواد راټول کی زکه لکه څنګه سیمه ورېدلې دي پیغه کې د افغانستان او د پښتنو او د سیمې ډیر زیات معلومات خو نشته سوي دي
زه خو ډیر دغه د دې ډیر زمون ژوند په یو ډیر پاسپات سیمه کې تیروم دا یې چې ما کوم کار کړی دي ما تقریبا د دې کتاب علاوه د افغانستان په شلیک ځل چې کتابونه د مسیدو په شکل کې ما د څه چاپ شوی دي څه مسیدي دي پر پرډینګ وایي او پر دې کتابونه کار روان دي ډیر مهم کتابونه دي پاتې دغه نیبراسکا پونتون دی په دې کې ډیر مواد د افغانستان په اړه څه چې ما ډاونلوډ کړی دي بیا مې باړلې دي ډیر مواد په مثال په هغه کې یو چې ما لاس ترالي د کابل ټایمز کلکشن دی د 1908 د لسیزه څخه راخستی دی بیا در څور د بوده تا پوری ډیر مهم دا دی تقریبا چې ما په پنځه کې کتلې دي د سوکا شان په شي کې دی په دې کې نو خوای غواړي دا شان کار خو تاسو در معلومه شي بس دا دی یو اکاډمي کار دی خو بیا خو تاسو در معلومه ده په افغاني ټولنه کې لیک لوست کم د سردار داوود د زیوال پر وخت د ثور په دتار اتل په افغانستان کې د زړک د زړک کچه لاس بي ساده ولا لاس له نو درې شنه اصل کې و نه لري نه نیو تي ساده نه پوهي ولا نو د شي چې لیکه دا هغه ويون کې نه یاغه خوم سره ما یې سکه تر اوسه دا روجان روان دي زموږ سپي په ټول نه کې د نشانو خبرول او هغه ویل هغه چاپول ډیر من کار دی نو موږ په دې لکه و خپل تاریخي مسولیت تر سره رسو الله پاک به د زموږ ستې ټولنه په شعور و بسولې نو ځوانانو ته زما امید دی چې ودا نور تخپل په امرنه وکي او خپل تاریخ ژوندۍ وساتي او د تاریخ اساس تاسو در معلوم دی چې دا کرونولوژي ده ورزنی پیښې ده موږ د پښتنو تاریخ تاسو در معلوم دی پر مفزو ولر دی موږ د خپل اصحاب او نسب مبارک مستند شي نه لرو هغه وجه دا ده چې موږ ترغه هلې ده مګر کلام نه دی کارولې ده کلام نه کار نه دی اخستی
حاجی صاحب ولی محمد مننه
ادبی او هنري خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکه
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
د جون په وبښتم ماشام یعنی تیرونی پنځشنبه په لوګر کې د سنسلګل اطلسه مکلنې مشاعره وشوه
په دې مشاعره کې پولیسکونو کسانو برخه واخیسته. دې مشاعرې ته د ځایي اوسیدونکو ترڅنګ د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو هم د شعر او ادب یو شمېر مینوال ورغلي وو. نجیب الله الخیل د دې مشاعرې راپور لري چې د خان محمد پېښوري په شعر پیلیش.
دا په لوګر ولایت کې د سنزلګل دودیزه اتلسمه کلنۍ مشاعره ده چې د دې ولایت د ګڼو خلکو او ځوانانو سربیره د افغانستان نور ولایتونو همدارنګ له کوزې پښتونخوا هم یو شمېر شاعران او د شعر او ادب مینوال ورغلي ول. د برنامه تابعیا کوونکو دا ډول ادبی راټولیدنی د خلکو او ځوانانو په ژوند او ټولنیزو فعالیتونو کې د مثبت بدلون او د هغوی د هڅونو لپاره اغیزمنې وبللې. د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس رفیع الله سمیم ویل
د مشاعرې تاثیر دا ده چې په خلکو کې ادبي ذوق ورځ تر بلې داغښتل کېږي. شاعران او لیکوالان خپل ادب په چوکاټ کې خپل نوښتونه کوي. هغه خلک چې هغه د شعر او د ادب او دغه شی د ذوق یا احساس خلک دي
شاعران دلو یا وړو مشاعرو جوړول لدې کبل هم د ارزښت وړ ګڼي چې ځوان او استعدادونو ته پکې د غوړېدا فرصت په لاس ورځي. د پکتیا اوسیدونکو او شاعر سید الله زهین وایي
نو دا ډول مشاعرې چې دی پاکستان په ځوانانو شاعرانو باندې ډېر ښه تاثیر غورځوي، ځکه چې کچېری د یو بل شاعر یا د مشر شاعر شعرونه موږ تاسو خپل مشاعره کې واورو، لږه زه هم تاسو ښه مثبت فکر اخیستلای شو د خپل شعر لپاره. یعنی خپل شعر کې زموږ ډېر تغییر راځي، یعنی شعر پخی.
د لوګر سنزلګل دودیزه مشاعره چې زمازدګر محل پیل شو د شپې تر نیمایي دوام وکړ او ګڼو شاعرانو پکې خپل او زینو هم نور شاعرانو انتخابی شعرونه، بیتونه، غزل او نظمونه ولوستل. دو تنو شاعرانو اکرام الدین مفتون او صداقت نیازی دا شعرونه وړاندې کړل.
یو د ټکندر ارمی ګران وطن، بل د مس مازیګری روان دی ګران دی راوړي سال خایسونه تصویرونه اشنا زکه په سر دی روان دی ګران دی
دردونه تکلیفونه سخت بخت دې کړې دې بس دې راکړه تا هر لړۍ افغانستان او قربان شم صداقت سره نور څه دي چې در کړی هوا لدا شړې او دا وړۍ افغانستان.
د لوګر د سنزلګل په کلنۍ او دودیزه مشاعره کې یو شمېر شاعرانو ځینې طنزیه شعرونه چې د ټولنې د حالاتو او د ځینو ناسمو دودونو د اصلاح پیغامونه پکې و وړاندې کړل. طنزیه شاعر جهانزیب جوهر خپل دا شعر وړاندې
کړ. اوجونا زلیمو د نوړار و جوخت شوی تاسو چې نوې پدې شم کې د پښتو پرابلم په یاران کې کمزان رقیبان خامخاوی ګل خامخاله د پوخاکه د ارزو پرابلم.
د سنزلګل اتلسمه مشاعره ته یو شمېر شاعرانو خپل راوړي ځینی وطني او عشقي شعرونه په خانداسترانم کړل چې د مشاعره فضای رنگینه او د ګډونوالو د خوښۍ وړ وګرځیدل. د ننګرهار اوسیدونکو جاوید دلدار خپل دا شعر ترنم ک
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
شاعر شبی گهیز د کاون طوفانی پر شعر د خپل ماسټری تیسس لیکلای دی او نږدې دوی میاشتې مخکې په کابل کې لدی تیسس څخه بریالي دفاع وکړه. مخکې تر دې چې د دې اثر په اړه د شبی گهیز نظر په تفصیل تاسو سره شریک کړم، د اواره لکه شمال پونم د کاون طوفانی شعر به لدوی څخه واورو.
زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، زړه می چیرته رانه پاتې، سا می چیرته، بدن چیرته، سرګردان اور پسې درزم، رانه ورک شو وطن چیرته، ګرځاو م په اوبو می خپل خاوره مسافر، راته ووایه یارانه کور می چیرته، مدفن چیرته، او آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، آواره لکه شمال یم نه سکون نه می قرار شته، زما د مینې لوری څه شو، زما د مین لودن چیرته، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، د زخمی مرغۍ په دود مې په وزرونو کې اور بل دی، په پردي غربت آباد کې لټومه گلشن چیرته، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، له سهاره تر ماښامه د ماتم سندرې اورم، زمزمه د بلبل چیرته او نارې د زغن چیرته، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، مودې وشوې نه وینم له نظره مې پناه شوې، کابلې خاپېرې چیرته او غرسنې د ختن چیرته، څه بې شوره زندگی شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، څه بې شوره زندگی شوه له سړو نه مې زړه ریږدي، لږ تودوخه ترېنه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته، لږ تودوخه ترېنه اخلم د عشقونو ګلخن چیرته.
شبی که هیڅ د کاون طوفانی پر شیر په یو سل او درویش مخونو کې تیسس لیکلای دی. لاغلی گهیت څخه به واورو چې د کاون طوفانی د شیر کومې برخې په دې تیسس کې راس پړلې دي.
په تیسس کې مې د کاون طوفانی د شیر نوستالژي برخه سیړلې ده. دا غسمه د موضوع د ازم موضوع شو د تیسس د خپل دوه برخې لري، ام د کاون په ژوند باندې غږېدلې ما او هم په د شیر کې د نوستالژي کار خو باندې، ځکه چې دا د کاون په ژوند او شاعري باندې لومړنی اثر و چې لیکل کېده، نو ځکه مې غوښتل چې لومړی یې پر ژوند، سیاسي فعالیت، افکار، آثار او دا برخه کې دي، دا ټول په کې تشریح کوم او دوه فصله کې مې بیا ورته نوستالژي او په شعرونو کې نوستالژي کې بیل کې ورته تشریح کړی دي.
هغه نوستالژي ځانګړتیاوي د نوستالژي په برخه کې کوم ځانګړتیاوي په شعرونو کې شته هغه څه دي؟
نوستالژي خدا خپل یعنی یو داسې درد چې انسان کله د خپل وطن لري شي، نو دغه نوستالژي به ډېر زیات د پښیرونو کې لیدل کېږي، یعنی کډوالي خپل د نوستالژي لامل کېږي، بیا درد د دکې افسوس د یعنی د خپل د خپلوان د بیلتون نه چې کله انسان خپل خپلوان نه بیلیږي، دا دا وی په یاد کې کوم شیرونه لیکل کې دا ټول نوستالژیک دی، خپلوان مرکی کې یا خپل د وطن د خپل ځای نه چې کله یعنی ور سره بل ځای کې د خپل ځای نه سره مخامخ کیږي، ګوري خپل وطن ورته یاد کیږي، دا ټول نوستالژیک احساس چې پر انسان باندې غالب کیږي او په پایله کې دا شیرونه له انسان لیکل کې چې هغه درد سوز افسوس څخه ډک وي.
شیبجان که هیڅ دا خود نوستالژی توضیح شول، خپل د کاون سب طوفانی په شیرونو کې هم دغه اړخ کومه ځانګړتیا لري؟ یعنی د شیرونو کې کومه برخه را سپړل شوې ده؟ ځینې خلک کڅام تاسو ویل چې کوم کسان چې له هیواد بهر وي یو ته نوستالژیک فکر یو څه ډیر پیدا کیږي، ځینې کسان چې بیا په خپل هیواد کې هم وي همدغه احساس ورته پیدا کیږي او همدغه فکر ورته را پیدا کیږي.
د کوم څه په شیرونو کې بیا د وطن څخه لري والی برخه ډیر زیات پکې راغلی ده، ځکه هغه
یعنی او بخشه یعنی ما مطلب ده د کور د کلی د شار د خلک کوم شان ډیر یاد شي بده
وطن کور کلی خار خپل ملګری یادوي، خپل کورنۍ یادوي، خپل خپلوان چې په کابل کې په افغانستان کې تری پات یا وی یادوي خپل وطن، یعنی کله چې ما د دې په شیرونو وسپړل اوسېر ما د نوستالژیک برخه بیا په څو نومونو باندې و او ویل چې لومړی د وطن یادو، د وطن په یاد زخت زیات شیرونه ویل دي، اوس هم کومه د کوم څه طوفانی د اوسنی نیم شیرونه چې موږ ګورو چې په فیسبوک او د نور رسنیو کې خبرې نو دوی هم موږ
چې هغه د وطن په یاد ډیر زیات شیرونه لیکي. او دا موضوع د کاون طوفانی د شعر موضوع مو د دې لپاره انتخاب کړی و چې خپل هم شعر لیکي؟
نه، دا مې د دې لپاره انتخاب کړی و ځکه چې کاون صاحب باندې تر اوسه هیڅ چا داسې منسجم او مکمل کار نه و کړی، چې یعنی دا وکولای شو وایو چې قانون صاحب باندې کار شوی دا قانون صاحب داسې یو شخصیت دی چې باید په باندې تیزس یا مونوګراف ولیکل شي داسې کار په باندې نو شوی. ما وختل چې د قانون صاحب څخه منندوی دغه پښوندونی وکړم، نو ځکه مې دا موضوع انتخاب کړ او ځکه مې دا وسیړل چې قانون صاحب یعنی د قانون صاحب شاعري په ډېر سیړونه ارزي، داغه په شیرونو کې قسم بولونه ته وګورو، داغه په شیرونو کې خپل د شیرونو فرمونه ته وګورو، آزاد نظمونه ده که غزل ده، یعنی ترکیبونه ته وګورو، یعنی د دوه شیرونه د ډېر سیړونو ورته ولري چې ډېر سیړنه په باندې وشي د قانون صاحب شیرونو کې.
په کوم شاعر یا لیکوال چې څنې وی لیکل شوی بیا فکر نه کوي چې د سرچینو د منابعو په برخه کې ممکن څوک له مشکلات سره مخامخ شي؟ تاسو له دې مشکل سره مخامخ شوی؟
زه خپله له دستونو سره ډېر زیات مخامخ شوی، ما خو دا سوچ چې کوم مقالې پر اکبر کارګر صاحب لیکلې او سید اصغر هاشمی صاحب چې د کورنل پنتون استاد دی، نو هغه د کلیات د از کوم طوفانی صاحب د شیرونو کلیات د لاست ټول د شاعری چې دی د ټول په دو کتابونه کلیات ورته چاپ کړی. ما صرف هم دغه دوه مخزه درلود، نو د خپل کوم صاحب ژوندۍ دی شکر ډېر زیات برخه هغه سره مرسته وکړي، ځکه ما ورته پوښتنې کېښودې او هغوی زما پوښتنې ته په ډېر اورینګ تنګیز ځواب ورکړ. او کله چې خپل انسان یعنی هغه شاعر چې خپله ژوندۍ وینو هغه خپل مخز دی انسان ته.
د افغانستان د پوهنتون جنټیسیسونه چې ما کتلې دي، تاسو هم دې ته ورته اشاره وکړه چې د یو لیکوال یا شاعر په ژوند باندې ډېر څه لیکي، په نړۍ کې خلک دا کار نه کوي، ځکه چې دا بیوګرافي دی یو انسان یا د انسان ژوند لیک ډېر وړه اشاره ممکن ورته په کار وي چې دې ته اشاره وشي. څنګه دغه برخه کې هغه لارښود او استادانو تاسو ته همدا لارښوونه کوله چې د دې ژوند په اړه کوم باید څه ولیکي؟
هو کله چې موږ د خپل تیزس پرپوزل جوړاوه بیا دا موږ خپل تیزس لارښود استاد سره دا مشوره کوله چې یعنی موږ کومه برخه فکر راوړو کومه برخه فکر نورو، لومړی هم پرپوزل ورته جوړ کړ، پرپوزل بیا په پانتون کې بورډ ورته وټاکل شو، هغه پرپوزل وکتل شو، بس لاغه چې تایید شو بیا موږ ورسته لاغه خپل په موضوع باندې کار وکړ. د دې لارښود استاد موږ ته نظر راکړ او راکوله، بل دا چې بورد ته یې د پانتون له خوا پرپوزل کتل لپاره پرپوزل کله چې موږ پرپوزل جوړ کړو بورد ته مو ورک بیا پس لاغه ماته دا موضوع تایید شو، ما په دې باندې کار وکړ.
لاغلی که هیڅ څه مننه. دوی په خپل تیسس کې د کاونت طوفانی د شعر نوستالژي برخه راس پړلې ده. نوستالژي یو غمجن لخوان سره مل احساس دی چې د تیرو شیانو، انسانانو او حالتونو په باره کې چاته پیدا کیږي. دغه مفهوم د همدې یوناني کلمې دنن هم تغشته دی. نوستس په یوناني ژبه کې کورته د ستنېدو معنی ورکوي او الجابیا د درد او غم مفهوم افاده کوي. نوستالژي که څه هم زړه کلمه ده، خو وروسته تر دې چې په 1800 میلادي کال کې سویسی ډاکټر جوهانس هوفر د خپل رواني ناروغانو په اړه لیکنه خبره کړه، هلته دغه نوستالژي روښانه کړه. بیا نږدې دوه پیړۍ وروسته همدا نوستالژي د فرانسوي لیکوال مارسل پروست په رومان د لاسه تللې زمانې په لټه کې ځای شوه او په تخلیقي ادب کې د ډېرو ور پام شول. نن سبا نوستالژي هم سینما ته لاره کړې، هم موسیقي ته او کیسې او شعرونه یې خپلې مینې دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
دا پښتنه کله نه کله نیو لیکوال یا پخ لیکوال کوي چې ادبي په هیرونه څه ګټه کوي؟ د ته لند تاسو جواب ممکن دا وي چې د افغان شوسو د آنلاین ادبي بهیر لغوندو چې څه د دې بهیر مخکشه غړي ګلالي مومن تر لاسه کړي لدوی باور.
دا سه لند مود مخ کې د څنګه کول شو ماشومان ته کیسه ولیکو لړۍ پیل شوه وا چې نیمه جان غینی پیل په دوه غټورو پریزنټیشنونو وکړلو. په دغه پریزنټیشنونو کې د ماشوم په ادبیاتو معلومات ورکړل شول، لکه څنګه کولای شو چې د ماشوم لپاره د کیسې لیکلو هڅه وکړو، یا همداسې د دوی لپاره کوم قانون او قاعده خاغیز پرې باسي، څه ډول کولای شو چې د کوشنیو لپاره کیسې د رنگونو او تصویرونو په کارولو سره په زړه پورې خوندوري کړو او هغه بهیروالې چې لیوالتیا یې لرله د دوی لپاره د لیکوالۍ تمرین هم برابر شوی و. ما هم له نیکه مرغه ګډون پکې درلود او د نعیمه جانې پریزنټیشن وهڅولم چې د کوشنیو لپاره کیسه ولیکم. ما په لومړي ځل هڅه کړې چې ماشومانو ته کیسه ولیکم او د کیسې نوم دی د سیالې جادویی سفر.
اوس هم همدا کیسه له آغلې مومند څخه اورو.
د ښار له آبادۍ ډېر لرې په یو زرغون او ښکلي کلي کې د سیالې په نامه یوې نجلۍ ژوند کاوه. سیالې د ناڅاپه یو څه پېښېدلو سره مینه لرله او په همدې پلمه یې تل هڅه کوله چې شاوخوا طبیعت لکه چمن، ګلان، ونې او هر ډول بوټي وموندي، وی پیژني، زده کړه وکړي او خوند ترې واخلي. یوه ورځ یې پریکړه وکړه چې د کلي په پای کې لوی ځنګل ته لاړه شي، ځکه په کلي کې به هر چا د یوې جادویي ونې کیسه کوله چې په ځنګل کې ژوره ولاړه ده، خو تر اوسه چا نه ده موندلې. سیالې د جادویي ونې په هکله دومره کیسې اورېدلې وې چې نورې ځان نه شو ایسارولی. دې د سفر لپاره په خپله کڅوړه کې یوه مڼه، یو څه وچه ډوډۍ، یوه ټوټه وچه غوښه، د پنیر یوه ټوټه او د اوبو بوتل راواخیستل او د ځنګل په لور د تلوسې سره روانه شوه. هغه په ځنګل کې وګرځېده. د چینی نه په تیرېدلو یې د مرغانو نغمو ته غوږ شو. عجب ښکلی چغار یې جوړ کړی و. یو څه وخت ورته ودرېده، خوند یې ترې واخیست. لږ مخکې چې ولاړه په هوا کې یو ځانګړی احساس وکړ. ونې لویې او ګلان روښانه ښکاره کېدل. سیاله پوه شوه چې یو خاص ځای ته رانږدې شوې ده. سیاله د ښکلا په ننداره وه چې پښه یې وښویدله او ژورې کندې ته ولوېدله. کنده کې توره تیاره وه چې پورته یې وکتل، هماغه روښانه روښنایي وه. سیالې په چغو چغو ویل، مرسته وکړئ، ما له دې تیارې کندې وباسئ، څوک شته؟ د سیالې بخت ښه و. یو هوښیار سپی له پورته په سیالې غږ وکړ، هو مه خفه کیږه، زه به دې له کندې را وباسم. سپی په رنګ خړ او له وجود نه کوچنی و، خو هوښیار و. پام یې د ونې اوږدې څانګې ته شو. هغه یې سیالې ته ورښکته کړله او سیاله په کراره کراره د ونې د څانګې په مرسته له کندې را ووتله. سیالې په خپله کڅوړه کې د غوښې خوندوره ټوټه سپی ته ورکړه. د دوستۍ لاس یې ورکړلو او مننه یې وکړله. سیاله او سپی نور دوستان ول. هغې سپی وپوهولو چې د جادویي ونې په لټه پسې راوتلې ده. سپی ورته وویل چې دی به هم مل شي تر څو زر تر زره جادویي ونه پیدا کړي. سپی په ځنګل کې بلد و او هڅه یې کوله چې سیاله د ونې په پیدا کولو پسې په سمه لاره روانه واوسي او بیا کومې کندې ته ونه لویږي. سیاله د سپي له ملګرتوبه خوشحاله وه او نوره په لاره ځان له هم نه وه. دوی روان و چې ناڅاپه یې د ونو ترمنځ یو ډول ځلا ولیدله. د همدې ځلا په لور روانه وه چې تر یوې لویې ښکلې ونې راورسېدله. د دغه ونې تنه لکه سره زر او پاڼې داسې روښانه ځلېدلې لکه لمر. سیالې په لوړ غږ وویل، همدا به جادویي ونه وي. هغه ونې ته نوره هم ور وړاندې شوه. په همدې وخت کې له ونې په ښکلي غږ وویل شول، ستړي مه شې سیالې، ځنګل ته ښه راغلې، زه جادویي ونه یم، ما ستا انتظار کاوه. د سیالې سترګې د ونې په خبرو اورېدلو سره له ډېرې حیرانتیا لویې شوې. ته زما نوم څنګه پیژنې؟ هغې پوښتنه وکړه. زه هر هغه څوک پیژنم چې زما په لټه کې وي، خو هر څوک تر ما ځان نشي رارسولی. ته ډېره زړوره یې، ونې ځواب ورکړ. ځکه یو ځانګړی کار هم در سپارم. د ځنګل په بل اړخ کې یو باغ دی چې ګلانو یې خپل رنګ او ژوند له لاسه ورکړی. یوازې داسې یو څوک چې زړور واوسي لکه ته کولی شي چې د ګلانو رنګ بیرته راوړي. سیالی د مرستې لپاره کلکه ژمنه وکړه. جادویی ونې هغې ته یو کوچنی ځلانده تخم ورکړ او ورته یې وویل چې تخم د باغ په منځ کې وکري. سیالی سمدستي خپله کڅوړه راواخیسته، تخم یې هم پکې کیښود او د باغ خواته روانه شوه. سیالی په لاره کې ځینې نور ملګري هم پیدا کړل. یوه سوربخنې ګیدړه چې ګام په ګام به یې سیاله خندوله او هغې ته به یې ویل چې سیالی باغ مې پیدا کړلو. ګیدړه به بیا د ونې سر ته وختله، په خندا به شوه. سیاله به د ګیدړې له خندا وپوهېدله چې تیر باسي یې. ګیدړه به کله ونڅېدله او سیالی ته به یې ویل چې دا د جادویي ونې جادو و. سپی او سیاله د ګیدړې په ټوکو پوهېدلي وو، نور به یوازې ورته خندل. بل ځای بیا یوې مینهناکې سوی د دمې کولو او یو څه خوړلو لپاره خوندي ځای وروښودلو. سوی به له سیالی تاوېدله را تاوېدله او ورته ویل به یې، سیالی زه به هم در سره ملګری شم، زه باغ ته یو ځل مخکې هم تللی یم، ښکلی ځای نه دی خو لاره به در وښایم. سیالی له خپلې کڅوړې خوږه مڼه سوی ته ورکړله. سوی خوشحاله شوله او په خپله د اوبو له بوتله اوبه وڅښلې. دوی له دمې وروسته بیا په تګ پیل وکړلو. سیاله د ملګرو په ملتیا تر باغه ورسېده. دا باغ باغ ته ورته نه و، دا یو غمجن ځای و. ټول ګلان خړ، مایوسه، وچ، کلک او بې ژونده ښکاره کېدل. سیاله په احتیاط سره په باغ کې د من ځای ته لاړه او هلته یې هغه کوچنی ځلانده تخم وکرلو. د تخم لپاره اوبه په کار وې. سیاله شا او خوا اوبو پسې وګرځېده. د سیالی ملګري هم هرې خوا ته د اوبو په لټه کې شول. سیالی خپل ملګرو ته وویل، که اوبه پیدا نه کړو تخم نه کرل کېږي، ونې ته به څه ځواب وایو؟ ګیدړه چې ډېره چابکه وه په تیزۍ سره د باغ په یوې ګوښه څنډه کې کوچنی ډنډوکی پیدا کړی و او په خپله خوله کې اوبه تر تخمه راورسولې. سیالی ګیدړې ته وویل چې اوبه د ښخ شوي تخم په سر وشیندي. یو څه ګړۍ وروسته تخم د تخم په کرلو سره یو ډول روښانه، رنګینه او خوږه رڼا خپره شوه. ناڅاپه ګلان په ځلیدلو شول او د دوی ښکلي رنګونه بیرته راغلل. باغ د پخوا په پرتله ډیر ښکلی، تازه او رنګین معلومېده. حیواناتو خوشحالي او نڅا پیل کړه او سیالی د خوښۍ او ویاړ احساس وکړ. کله چې هغه بیرته جادویی ونې ته راستنه شوه، ونې له هغې نه په مسکا مننه وکړه. سیالی، دا باغ تا وژغورلو. دا ستا د زړورتیا او ښه زړه جادو و چې کار یې وکړ او باغ یې راژوندی کړ. سیاله د خوښۍ او ښکلو یادونو ډک زړه سره کور ته ستنه شوه. هغه پوهېدله چې تل به د جادویی ونې سره ښه راغلاس ورته ویل کېږي او هیله لري چې بیا هم داسې ښکلی سفر ورپېښ شي.
له همدې کیسې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د دې اونۍ خبرونه سرته ورسېده. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې اونۍ او بلې خبرونې مو خدای مل. Oh, oh, oh.
ترڅو بزان ور پورې ونخلو ترڅو بزان ور پورې ونخلو لمن تندې اخر لګر د ژوند لمن تندې اخر لګر د ژوند ملا